پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمدا د اسلو په کوربتوب د طالبانو په ګډون د افغانستان په تړاو باندې یوه غونډه وشوي. یو اسلو میشته افغان کارپو عیسی ستانکزی په اړه وایي:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې یوه حساسه لوبه لري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي نو کوارټر فاینل ته ورځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
په روزګان کې کمو عوایدو واړه بزنسونه خراب کړي.
وطن مو در به در دی، خاک به سر دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښ څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ.
ملګرو ملتونو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سالنګ لویه لار وتړل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یوناما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالیه عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2021 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل رسمي ټویټر کې له یوه متن سره یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستونو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي چې یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرستې ویشلې دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوي نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 5:30 بجې پیلېږي، او که یې وګټله دا به یې په خپل ګروپ کې دویمه بریا وي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي. خو که یې ماتې وخوړه په نړیوال جام کې یې سفر پای ته رسېږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې لوبې کړې چې یوه یې له پاپوا نیو ګینی ګټلې، خو خپله دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د کرکټ څارونکي امبصرین وایي چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلاوه تېروتنې کوي او د پاکستان په وړاندې د ماتې علت همدا ټکی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو د توقیف پر یوه مرکز برید وکړ. دې برید کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل چې په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثي یاغیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې شوو کسانو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه شو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت ته څیرمه هم هوایي بریدونه وسول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وسول چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته د الوتکو ضد او زغروال ضد توغندي ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي. د بالټیک دغه دریو هیوادونو چې د ناټو غړي دي پرون په یو ګډ بیان کې دا خبر ورکړ. په دې بیان کې راغلي دي چې د اوکراین په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي فشار د زیاتوالي په رڼا کې بالټیک هیوادونو پریکړه کړې ده چې د اوکراین اړتیاو ته ځواب ووایي او اضافي دفاعي مرستې چمتو کړي چې دا مرستې به پر اوکراین د احتمالي یرغل په صورت کې د دغه هیواد دفاعي وړتیا زیاته کړي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو په حواله چې له موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د بالټیک دغه دریو هیوادونو اوکراین ته د دې وسلو د لیږلو اجازه نږدې اونۍ مخکې له واشنگټن څخه اخیستې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو ده پروگرام اول مطلب ته. د طالبان حکومت وی ناروی تا تلونکی افغان پلاوی با دی هیواد پا گردون لامریکایی اروپایی او افغانانو سر پا بیلا بیلو موضوعاتو خبری وکری. تمه ده دغه پلاوی تا تلونکو سو ساعتونو پلازمین اسلو تا ولار شی. اخوا پا دی غونده که گردون کونکو او لافغان خزو ده ملاتر دو فعالانو ازادی را روی تو ویل پا دی غونده که با ده افغان خزو ده اساسی حقونو ده خوندی توب غک پورت کری. جزیات زمگم کار را طول کری او سیر اصر شریکوی. میره بانی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړ پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته ځي. د طالبانو پلاوی به اوسلو کې هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د خوندیتوب په موخه جوړیږي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي پلاوی به د ناروې هیواد په ګډون له امریکایي او د اروپایي ټولنې چارواکو سره وګوري او د دوی پر حکومت د لګېدلو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ تر خوا به د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی زیاتوي د دوی پلاوی به له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په اوسلو کې جوړېدونکې غونډې ته بلل شوي دي. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې له طالبانو سربیره له افغانستان هم یو شمېر سیاسیونه او د بشري حقونو فعالانې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ملاتړې وربلل شوي. تر خوا یې له افغانستانه د باندې ځینې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. له افغانستانه په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو ښځینه فعالانو چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کلونه مبارزه کړې ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. دا واک تل رسیدو وروسته لومړی ځل د طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې لوړ پوړو بهرنیو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درسیس کریسټو فرسن له ناروی ټوډای ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو انجونو پر زده کړو او کاري هم محدودیت وضع کړی دی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکو ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفت نه لري، پر یوې داسې طرحه کار کوي چې د دې ستونزو حل پکې نغښتی دی.
زموږ همکارو د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د افغانستان په تړاو په جوړېدونکې غونډې باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د طالبانو پلاوی به په څو ساعتونو کې اوسلو ته ولاړ شي. تمه د سبا هلته د ناروې په کوربتوب یوه غونډه وشي. په همدې تړاو له یو ناروې میشتي افغان کارپو محمد عیسا ستانګزي سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي او د دغه غونډې په ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې چې څه اجنډا وي بلري او رسنیو کې په دې اړه باندې څه ویل کېږي.
د آفتن پوستن په نامه ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړونکی بلل شوی دی، د هغې له قوله یې ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستان بهر چیرته چې هغه به راغوښتل شوي دي او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، برېټانیا، فرانسه، د اتحادیې اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانګزی، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوې ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروې خارجه وزیر او دغه راز د ناروې حکومتي چارواکو ویلي چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروري ده او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع شي، که هغه د افغانانو دی او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي چې دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای شي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه او ناروې یو له هغو هېوادونو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساسه ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي که اټکل کوي چې وروسته به څه ووایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او دغه راز د یوې ترهګرې ډلې راوستل چې دواړه په یو ساعت او په یو ساویه کې په یو میز کښېني او دا د منلو نه ده.
له یو ناروې میشتي افغان کارپو ډاکټر عیسا ستانګزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سبانۍ غونډې په تړاو یې هلته په رسنیو کې د بحثونو همدارنګه د خلکو د نظریاتو په اړه خبرې او نظریات راسره شریک کړل.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک وایي د صرافۍ د اوتوماتو ماشینونو فعالیت په ټول هیواد کې رسمن پیل شوی او تر دا مهاله په کابل او ولایتونو کې د بیلابیلو بانکونو شپږ دېرش ماشینونه بیرته فعال شوي دي. د دې بانک ویان صابر مومن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې که څه هم دا نه دي ویلي چې دا ماشینونه په کومو ولایتونو کې فعال شوي او د کومو بانکونو دي، خو په وینا یې په نږدې راتلونکي کې به نورو ولایتونو کې هم فعال شي. د ښاغلي مومن په وینا د دې ماشینونو له بیا فعالولو هدف د خلکو اسانه لاسرسی د دوی خپلو پیسو ته دی او هڅې روانې دي چې بانکي نظام نور هم اسانه او خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د دې اقدام خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ بانکي نظام هم غیر نورمال حالت ته اوښتی و چې دې چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وه. له دې وړاندې به هغه کسانو چې په بانکونو کې پیسې درلودې یوازې په اونۍ کې څلور سوه ډالره او یا هم ډېر زره افغانۍ ترلاسه کولای شوې، چې په دې برخه کې هم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه موجود وه. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې ځنګلونو پنځه سوه هکتاره سیمه رغول کېږي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځمکې او ځنګلونو د تلپاتې مدیریت پروژې له لورې د ځنګلونو پنځه سوه هکتاره له منځه تللې سیمه بېرته رغول کېږي. دغه خبر پاڼه چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې یاده سیمه به د ځنغوزیو، چهارمغز او بادامو نیالګیو په ایښولو سره بېرته ورغول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې زیات شمېر اوسېدونکو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ اویا پوله، یو ایرو یو سل څوارلس افغانۍ اته نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه دېرش افغانۍ نهه نوي پوله، یو سودریال شپږ ویشت افغانۍ یو پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یوولس سوه شپږ اویا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ پنځوس افغانۍ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاورو سره له خبرو وروسته انتونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو دوه سوه زره پاونډه یا نږدې یو نوي زره کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو دوه میلیارد او اته سوه میلیون ډالرو تر څنګ چې واشنګټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو اووه ویشت زره پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوږ استدول سپګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاشر 15 باندې خبرونه کوو. افغان نولس کلنه کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته د افغان لوبډلې د مخکې تګ برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به وشي کولای زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي. خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکو او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر د ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولای شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونکو. له بده مرغه چې دغه تجربه زموږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي کړي چې وایي له پاپوانیو ګینی ګټلې او خپل دویم لوبي پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړي او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړي چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورنۍ کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په ورشو نورستان ته د نورستان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي او چې د چا واسطه او پیژندګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د نورستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سړک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سړک لرې خلک پکې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي
د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کوم کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نمونه لیکلي توپیریز چلنه کړي او مستحق خلک یې له مرستو بې برخې کړي دي.
نورستان ولایت او ولسوالیو ته څه کومکونه راځي؟ اوړه، غوړي، بعضی نور دال دا شیان عموم غریبانو ته هم صحیح نه رسیږي. هغه د مؤسساتو برخه کې وایم، نه د حکومت په برخه کې. مؤسسات دې توجه وکړي، هغسې بې طرف خلک ولیږي د سروې دپاره.
دوی له طالب چارواکو مؤسساتو غواړي چې داسې کسان په دندو وګماري چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او د خپل پردي توپیر ونه کړي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلي دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توزیعات شروع دي، د دې توزیعاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر زره شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتین واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توزیع لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیری چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوي سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږه ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلای سي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په ورشو روزګان ته. په روزګان کې دوکانداران او د وړو کاروبارونو چختنان وایي خلک د ښو خوړو اخیستلو توان نه لري او یوازې شپې ورځې تیروي. له دې ډلې د غوښو پلورونکي قصابان وایي د پخوا په پرتله یې مشتریان ډیر کم شوي او خلک ورڅخه غوښې نه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډیریږي. د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې هټیوال وایي په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نورو خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او په دغه هیواد کې په لکونه کسان بیکاره سوي، د افغانستان شتمني په بهر کې کنګل سوي، نو ورسره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. له ډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي. وایي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو دفر غوښه
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلونو راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلي دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دې د معلوماتو پر اساس وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 5 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسېدلی دی. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو درېدلی روزګار وچلېږي. له ډلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل،
سره نیوای خلک ستړي دي، موت وطن مو در به در دي، خاک په سر دي، ډوډۍ نه لري، نو دی به غوښت څنګه راځي؟ نو خو ما د کار خدای کول کی بالا. دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي، غریبي پیدا کړي، خواري پیدا کړي، ماشینه ورکړي. کو ملي اردن نسته، کومندانی دي نسته، سرنوالي دي نسته، چی شته؟ پاره شوبه کې یو یو مولوی صاحب ناستی خلاص په خواصل کسب نه.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګون امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه د ولی پاستولو سره غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سوو پیسو یوه ډیره برخه خوشي کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 ورزو لنډ خبرونه اورو، تر هغه وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروئ.
د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لا درکې اندېښنه وشو ده. یونما په خپل ټویټر کې لیکلي، ملګری ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لا درکې سخته اندېښنه لري. د یونما په حواله، دغه ښځینه فعالان د چهارشنبه نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او برستونو په ګډون د ضروري موادو په رسولو بوخت دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. په دې برید کې 10 تنه وژل سوي دي. او ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړی چې دوی به اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشه یي موادو سره د بنسټیزې مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سار ځمنه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشه یي موادو په اړه یې څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار مزای کې جګه خبره کولی نشي. که جګه خبره وکړه به سړی په مقابل جګیږي وایي دو نه پوهې ازوی د اسلوکه چې پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشه یي موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د کابل افرال زندانونو څخه د سلګونو محتاجینو تر رخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه محتاجین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدلی فعالان محتاجینو راټولول د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې محتاجینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکرانو کښت بد نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي عمارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وشي چې نشه‌یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه‌یي مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه‌یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه‌یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه ده اعلان کړې. د نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه‌یي موادو پلورونکي نیولې دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت محتاجینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږې د نشي موادو ځینې خرڅونکي نیولي دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولي دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوي پلان ونیسو، او په آینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
متنف فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 30000 ډېر بې کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشه‌یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0903 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګرځي کی
فقیر محمد له 4 کالو راهیسی نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سنډه کې دی و دیوال پیتاوي ته پښې غځولي، د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو، خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس دغه طالبان نه وی راغلی دی ورور جانا، په خدای چې شپې ګرځي کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې مونږ پرته یو، خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سار دم نه کوي. دا ټول ژوند سخت ده.
چا بوجی کی زاد منډلې چا رہے کړ او دس یو د مرګ زاد باندې کړي کړ پاته کو نه پر خو مړ کړ. نادر خان ته په سر او شته کړ دو ای کی چې ول لس بیا دی ورته خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزوري دي برای کی مړ شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قمندانۍ د ویان نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او ټکول په عموم کې د یو انسان دې ته جزا ویلې کېږي، او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده، نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي راګرځي، د عملي خلک، د دغو وهل ټکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي، نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشه یي موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي، ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشه یي موادو خرڅوونکي ونیسي، چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونو ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي، د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپاره شوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې نشه یي موادو او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. له دې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشه یي موادو د زیانونو، درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په پوهنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي، او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشه یي توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نورو هممهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1989 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1992 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی، او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب یې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو، او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي، او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یا اووردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي، لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي، او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکئ؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه، حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نور خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د احتیاط د درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي، او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي، یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزورې دی او له هدي څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2000 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای پر ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی، او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشي موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشي توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مظهر کې څه فامیلي څه خپل خپلواني څه اجتماعي دنه باید دوه درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کی په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیګو کړه د بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم د ویني نو دته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث دي کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورقي، یا مثلا هغه نور ګوګردي، یو محیط کثیفوي. کله چې ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه، د اخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شان ته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1269 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزه میزماله عمله د خپلوانو د غم او خادی په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی ځکه خلک پی غور ورکوي چې دا د پوډری خزه ده. دا چې جناغه ولی په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپله د دل خولې واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل بلوک مې وهل دروند کورونه کول تنهایی مسافری دقتیا لک بی احتیاطی د خپل د ځان چې تاریخ به کلا وهل د غزلاتو باندې به نه پویدلو دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نو چې دې 2 ساد دمراستی بس یا عمر ستمونتیا ده. افغانستان د جراغ لو تاریخ استفاده سخت اشلا باید پیکنیک د سوا ورد یو ځای بل کړه باید بیا د پودر مودر آسانه طریقه وا امکانات زیات یا لایتر مونږ استفاده کیږي آقا آسانه تمام کړل بده مونږ دوچاره شو او د تبایی نه د بدبختی نه از خبرنامه چې د چقوری تلبیه کې سړی چې بیا د څوک راجګی نه ما دفتر در راهنما دلسته د نه لکر په دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یار الله تبی سو مولی می چې دروغگوی نه شمه د 15 20 دیش لکر په نه مودره پر مصرف کړي د خپل شخصیت اعتبار زندگی دوم میم دلا سوار کړه موټر سراچه موټر میم دلا سوار که موټر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پات نشله حتی د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای پاک ما درا کړه هغه میم دلا سوار ډیره تبایی رو من درو وصله زه ډیر یو اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مخه خو سکال په دې عمل چې دوچار اشلم حتی او سلام نه لرله چې مور پلار څنګه خوګشی چې زه دوه ساعت دوه دقیقې کینم بی خي د اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک می ونی نه پامل کې جشلې لګه ایسې غوګونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهیږي کا سړی په خد ته وایي په تو به بد لګیږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار د مسلمان خو ایسته پرې د کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهیږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزه راغله پودری اولادونه راغله یا بل مراسم د خوشاله تتلی نشي د غم مراسم تتلی نشي د مو پلار یوزای که جګه خبره کوله نشي که جګه خبره او که بل سره په مقابل جګیږي و ته دو نه پوی ازوی د اسلوګه چ پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې او بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سې چاړه د سې مړی کې خود جبت نه خالی کې
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستوي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډېره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې جاوید چیرې دی؟
جاوید خپله کوټه کې دی.
ورته ووایه چې ډوډۍ ته راشي. دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده ورته وبوایم. جاویده او جاویده.
بلې مورې څه وایې؟
مور دې قربان سه ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې دا دې راځم.
ښځې جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دي.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې دا دې کښېنمه.
جاویده موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ. تو خو بیا هم هماغه پوډریې.
ولی پلار څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دی پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره، دا دې څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دې، نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا یو ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده، دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ته ښځې اسامې مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد دی چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په شفاخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو، جاوید یادوم.
ولې؟ خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې؟ څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو، پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشوه؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتې کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساتم، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی، بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کړي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج یې هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.